پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ چې په کابل کې د توغندیو کم برید شوی پاړه څېړنې کوي او هغوی چې غفلت یې کړی دی مجازات بشي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له عصمت ساروان نه اورو.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابو بکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دشمنانو خلاف جګړې ته هڅولي او امریکایي چارواکي وایي چې د ډیموکرات ګوند پر یوه زیرمتونې د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسیا او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتونکي ګوند د بهرنی سیاست د داخلي کړۍ یو مهم کادر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو غور کړی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي عامر جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقې لومړۍ په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب رحمان شلو به وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیم شلو ور سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یوه صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب څلور پنځوس دقیقې پیغام په یوه کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختدریځې ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند د مرګ په اړه په وروستیو کې ضد و نقیص راپورونه خپره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر ولکې لاندې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته دې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف فرسر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړي دي. که دا ثابت شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ تر ټولو له ناوړه حالت سره مخامخ ده. امریکای چارواکی وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات د ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویبپاڼې امنیتي کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانته کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار کې سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوه هیوادونو په دواړخیزو اړیکو کې بیلابیلې ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. په دې اړه نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې کړې په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د امریکا یو فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په اتو مواردو کې مجرم پیژندلی. تم اوري چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې په خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیوونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې پیښې په اړه نتایج څرګند شي. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په شمول پر ځینو مهمو سیمو د توغندیو بریدونه وشول. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دی. وصال صاحب، خبرونې تستړی مشي لتا صوب واورو چی دی افغانستان دی کورنیو چارو وزیر نن په دغه موضوع باندې څه ویلی؟
ډیر زیاته مننه. لومړی خو د اختر مبارکي وایم تاسو ته، سب ټول اوریدونکو ته. موضوع خو دا سی و چې د اختر په لومړی ورځ چې کوم راکټي بریدونه شوی و د لومړی امنیتي اوزې څخه دغه او د کابل د ټولو موضوع امرین نن د کورنیو چارو وزارت انګړ ته غوښتل شوی او د کورنیو چارو وزیر او امنیتي مرستیال سره دوی خبرې اترې لرلې او په مسایلو باندې جدي خبرې هلته وشوې. ټول خپل گزارش وړاندې ک د لومړی حوزې امیر رحیم غرنی خبرې وکړې او د ومنل چې د دوی نه غفلت شوی دی او څه چې د قانون لمخې وي دوی چمتو دي چې هغه دوی باندې پلې شي. همداشان امان چمتو د دغه حوزې کشفی مسول هغه هم ویل چې د دوی د مندونو لمخې په هغه ورځ باندې غسیمه په سمه توګه نه و تصفیه شوې. پولیس په کافي اندازه هلته نه و چې هلته شته هغه ودانۍ او مارکیټونه و هغه په سمه توګه باندې سارلی وی او هلته یې پوښتنه کړې وای. نو په زمن کې د دغې سیمې د امنیتي حوزې د لومړۍ امنیتي حوزې د ټولي قومندان هم وویل چې هغه سیمه خلاصه سیمه وه او په هغه ورځ باندې کافي پولیس هم هلته نو موظف شوي. نو له همدې وجې تورستان توانېدلي وو چې ځان هغه سیمې ته ورسوي او له هغه ځایه دوی د ارګ د ودانۍ په شاوخوا سیمو باندې او دفاع وزارت باندې دوی بریدونه وکړي. خو د کورنیو چارو وزیر په ډېر جدي ډول باندې وویل چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به دوی دغه موضوع څېړي او په دې اړه به هغه څه معلومات چې دي هغه به د ولس او خلکو سره شریکوي، ځکه دوی ولس ته او خلکو ته ځواب دی چې دغه سپیخ څنګه ارګ ته ډېر نږدې ساحه کې رامنځته کیږي. نو مسؤلینو په دې خپل معلومات شریک کړل، خبرې وکړې او دوی همدا هیله ده چې تر راتلونکو لسو ورځو پوری به چا چې غفلت کړی وي نو هغوی به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.
واصل صاحب کدا راته ووایي دا چارواکي خو باید من د دغه پیښې په څرنګوالي هم یو څه غږېدلی دي. د اختر د لومړۍ ورځې راهیسې د دغه پیښې په څرنګوالي باندې خبره کېږي چې څنګه تروریستان وتوانېدل چې بریدونه وکړي، له کوم ځایه بریدونه وکړل، په کومو وسایلو یې وکړل، آیا په کوم کور کې وو، دا راکټونه یې په کوم موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د چارواکو له څرګندونو نن په دې اړه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات تاسو ته معلوم نه شول؟
بالکل، داسې دوی وویل چې بریدګر د عیدګاه جومات تر شا په یو سرای کې ځای په ځای شوی وو او شمېر یې درې تنه دوی وښودل چې دوی څه کم درې ساعتونو پورې هلته ځای په ځای ول، او دوی لس توغندي له هغه ځایه د ارګ لور ته او دفاع وزارت ودانۍ لور ته توغولي دي. خو د دغو پیښې په اړه وایي چې دغه بریدګر په یو موټر کې دوی دغه مواد او د راکټونو او نور چاودیدونکي توکي ځان سره راخستي وو، هلته راغلي وو او لا غځای نو جګړه هم کړې ده دوی د راکټي بریدونو تر څنګ. نو شمېر هغه درې کسان ښودل کېږي د دغو کسانو، او ویل کېږي چې په یو موټر کې مواد هغه سرای ته انتقال کړي وو او هلته دوی بیا کمین نیولی وو، او د امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه هم کړې ده. ویل کېږي چې حکومت ویلي چې شپږ تنه په دې کې ټپیان شوي هم دي، او د کابل ګرنیزون بیا د بریدګرو شمیر دوه تنه ښودلی دی. خو د پریکنده ملاتړ ماموریت بیا ویلي دي چې بریدګر نه تنه وو، او هغوی له دوو برخو کابو دیرش بیلابیلو برخو ته توغندي توغولي دي. نو تر اوسه پورې دغه معلومات دوی ویلي چې دقیق نه دي، خو د دوی پلټنې په ډېره روانې دي چې هغه دقیق معلومات راټول کړي او بیا یې شریک کړي رسنیو سره او له خلکو سره.
ډېره زیاته مننه واصل وصال. دوستانو، واصل وصال چې تریوا موریدل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د شو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي، او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د سیمې د پولیسو یو شمېر چارواکو هم خپل غفلت منلی او ویلي چې په دې برخه کې څه خل چې په کار وه هسې تدابیر نه و خپل کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، په ځانګړې توګه په دې موضوع رپورټ لرو چې زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې پخوا د امریکا د متحده ایالاتو سفیر و، همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی و، په عراق کې هم د امریکا سفیر پاتې شوی. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. خو مخکې تر هغې زو پاکستان ته، آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط کمزوري دي، له امریکا سره یې په اړیکو کې کړکیش دی، او له هند سره هم په دوامدار ډول سیاسي مشکلات لري. پاکستان د څارونکو له نظره په سیاسي انزوا کې دی، او له دې انزوا څخه د پاکستان ایستل به د نوي صدر اعظم لپاره ګران وي. فرشتي جلالزئی په دې اړه رپورټونه کتلی هم د اوس سره په سټوډیو کې ده. فرشتي، دا راته وایي چې عمران خان د پاکستان د سیاسي انزوا په اړه څه ویلي تر اوسه؟
عمران خان که څه هم وینا وکړه، خو پر خپل خارجي سیاست باندې ډېری خبرې ونه کړې. یوازې دا ویل چې دوی به په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره د روابطو د ښه کولو هڅه کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بری په وینا کې ویل چې بهرنی سیاست یې له ستر چالنج یا له سترې ازموینې سره مخامخ دی. عمران خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد وي چې په اوس وخت کې سولې ته ډېر اړتیا لري، هغه پاکستان دی. خو د څارونکو له نظره عمران خان چې د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي، زیاته سیاسي سابقه نه لري، او داسې هیواد په میراث ورته رسېدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. البته اسلام آباد مکرر دا تورونه رد کړي دي. پر پاکستان له تروریستي ډلو سره د ملاتړ تور دی، او له هند سره له دې امله ستره ستونزه لري. له امریکا سره یې روابط کړکېچن دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغ او دوه مخی تورن کړ، او میلیونونه ډالر یې چې له تروریزم سره د جګړې لپاره پاکستان ته ورکول وځنډول. له افغانستان سره هم د پاکستان روابط شنه دي. نو وبکتل سي چې عمران خان څه کوي.
دا چې عمران خان به پاکستان له سیاسي انزوا نه وباسي، څومره ممکنه بلل کېږي؟
عمران خان په مقرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون مخکې انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم چې وسته مخکې ویل چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له پاکستان سره په اړیکو کې اعتدال غواړي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې سیمه کې امنیت ټینګ شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه مول او تور ورباندې لګېدل چې د افراطي وسلوالو په وړاندې غالبا نرم دریز لري. خو د امریکا په ولسن سنټر کې چې یو تحقیقاتي مرکز دی څېړونکي هما یوسف وایي چې عمران خان یوه نوې سیاسي څېره ده، نوی نوم دی، او دی به وکولای سي چې لږ تر لږه له افغانستان سره د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دی ویل چې دی لږ تر لږه یوه نوې دروازه پرانیستلی سي، یعنی دی دا امکان لري. خو هما یوسف ویلي دي چې کله چې د پاکستان او د امریکا روابطو ته وکتل سي نو د دې له نظره پاکستان به د امریکا پر ځای د چین خواته خپل تمایل همدغسې وساتي.
ډېر زیاته مننه فرشتې جلالزی. قدرمنو دوستانو، له فرشتې جلالزی مو په دې اړه معلومات واورېدل چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې خپل هیواد له اوسنۍ سیاسي انزوا راوباسي او کنه. دوستانو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکل دي. په دې اړه په مخکې د نوریاس نوري رپورت
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د لدې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکی رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلاو مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگتن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شویو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبان برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربن یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګندونه وې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږېدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. مشر ترامپ انتقالي تیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې له تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د یوه همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کېښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې دغلته د یخ قیمت لوړ شوی دی. دوی وایي د اختر په ورځو کې د یخ باید درې برابره شوی ده. نور حال له فراه څخه د ازادي رادیو خبري یال راکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ باید څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هېڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فراه ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتو ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د زه ورور 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ زه ورکوم. ورور دغه کډ ادو دري چې اختر چې خاګه پیاده یخ لري او ملمانی دو تفته آمد دغه یخ په مول پورته کړی. آیا دولت ته چې غوړی دینه و کې کنهسته
دلیل اینه کې پیش ازید سات روز یک روز کې بعید مونده بو ما فروشات دشت 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اولی بود به رسیده به 2600.
لبل خو د فراوله د چاروالی راته چارواک سم د سنځمنه خوای چې د یخ استفاده په دې ورځو کې د لژوی فابریکې نشته تولیدولې، نو ځکه قیمت لوړ شوې دی. د شاه د فراله شاوالی راته چارواک وای چې دی بیا هم په فراکې د یخ تولید کوونکو فابریکو مثلا راغوشتي اواز ته کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل دې یخ ته کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسیم. حال در روزای عید که شده دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
در اون ولایت په فراه ولایت هر کال د اختر پر ورځو سره نرخونه لوړیږي. په همدغه شان په دغه ولایت کې د زیاتې ګرمۍ او د برق نشتون له امله خلک د بازار څخه یخ پیری او زیاته استفاده ورڅخه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د پنځو فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار ډلوې د پنځه تنه د شرقیه ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په دې پنځو کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسته ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پلسکونو مذهبی مشران مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشې شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دې په شرقي ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقي ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کېږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
دوستانو، وامو ریدل چې ویل کېږي د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقونو د 5 فعالانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو د نړیوالو ټولنو انتقادونه یې راپارولي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په 8 مواردو کې مجرم پیژندلی. پاول د مالی او بانکي چارو په تړاو په 13 مواردو کې په درغلۍ تورن شوی و. فرشته جلالزئی نور جزئیات دروړي.
پاول منفورد په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د یوې مودې لپاره د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مشر و. د امریکا د فدرالي محکمې قضایه پلاوی پرون پاول منفورد د مالی او بانکي درغلیو له 13 مواردو چې پر هغې تور پولیس شوی و په 8 موردونو کې مجرم وپیژندل. د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چارلستن ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د پلاویانو په غونډه کې وویل پاول منفورد ښه سړی دی، هغه له رونالد ریګن سره او له ډېرو نورو سیاستوالو سره کار کړی دی. زه پر دې پېښه ډېر خوشینه یم، خو په دې کې زه لاس نه لرم او بیا هم ډېره خوشنوونکې پېښه ده. په همدې ورځ د ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن چې ډېره موده د هغه سره همکاري کړې وه په 8 موردونو کې په جرم اقرار وکړ. مایکل کوهن ومنله چې د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالیاتي چارو کې درغلي شوې او په غیر مستقیم ډول یې اشاره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو کاندید پر انتخاباتي بهیر د نفوذ لپاره یو شمېر ښځو ته چې په انتخاباتو کې جنجال جوړولای سوی د حق سکوت په توګه پیسې ورکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ناصر خاکسار شنواری د خپل پاکستان کار سره په اړیکه کې یم. اول قدم کې د ازادۍ او د دین کو کارکونکو او د سټډیو کې ناس خلکو ته د اختر مبارکي د زړه کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي. او خدای وکړي چې دې ته طالبان راځي سي چې درې سره نه بلکې چې څو ژوندۍ استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې خړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سوله او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم. او خصوصا د ازادي رادو او ریډونکو کارکونکو ته او سیدا زحمتونه باسي استودیو کې اډیو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیرحسن بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د دې خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو، السلام علیکم. زه نک محمد یم، د روزګان د ولایت څخه د گیزاو د ولسوالۍ څخه د وغنیر د کلی څخه ستاسو د ازادۍ د راډیو سره په تماس کې. اول د وار د ازادۍ ټول کارکونکو او اړیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سه د دغه په غزنی کې چې هر څه ملکیت دي، الزامیان دي، کله چې طالبان دي، که مظهر وکړي، د دغه قربانو ته ټولو د زړه تسلیت وایم. دوی ته د جنت فردوس خواست کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی دې دغه در میاشتنی وربان ومني د افغانستان په لحاظ، د اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسې دا د دې راډیو وخت نه نسم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسیا او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. د بغلان د دهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو وره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 14 او پرون دوهمه په یو اچا منډو وګټله. د اسلامي دولت سختريزي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړه ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي، خو مخه ونیول شو. او کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. یو کلی زرخه ګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث وړاندې کیږي.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه درامې خوږو اوریدونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران اوریدونکو، خدیجه د یو غریب سری خزه ده چې ملنګ نومیږي. دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي، له یو او بل نه قرض کوي. له بل پلوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي. دیشته مون ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکه او جایدادونه سره ویشل. خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی. خو ورونو یې د خدیجه عذر نه دی منلای. اوس نو خدیجه هم خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
وی لویک سخت گرمی ده.
ملنگ خانه میلمانه منی.
اوهو تی ملک سن. رازه رازه میلمه خود خدا
دوست بی اسی نچی سردار خان تر شا کانی را تنیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکن.
السلام علیکم. و علیکم السلام. ملک صاحب ستړی مشی څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چینال دی یخ سوري نه بل خزه چیرته وي ام دلته کین.
سردار خان راځه کینه.
خیر اوسه. ملنګا څنګه را ترکاری دی؟
ښه ده بده نه ده خود ول ویشتې ځمکه مو ده گزاره مو نه پیکیږي.
ملک صاحب اصل خبره ورته وکړه. د ملنګ په زړه کې باندې ښنه وی چې دا څنګه راغلی دی؟
سردار خان ملنګو کیار سړی دی
پویگی چه ته دوست هم خیه که پا تیر و کلو پا خیمانه اوز پا ازرون نواتی ورت راغله.
هی ملک سه من غریبانو تا بچوک پنا نواتی رازی
ملنگه لمان بچیوی چه پتامی لاس پورت کرد ما تا بخنه وکا ازرون اومنه.
زده ملک سه پا مخ بده ازر اومنه کنه ما تا هم شیطان چه نوری خبری پزلکی را تیره ولی
گوره ملنگه چا چه ده شیطان ومنل همه زان خوار که او همه نورو تا تکلیف رساو
بیشک ملک سه بس ما هم سردار خان بخلای دای خویوه خبرش ده
کما خبره
خپلا خور ده دیره در چه خپه ده وای چه پا حق می من کرده پولسوالی که عریضه پی کوا
ده سوایی ممالک شه
ملنگا ده سوکا چه میرمن دل عریضی منه که مولای صاحب او دی کدی مشران با ده خبره و گوری دی خاری او فیصله با وکی واده بریدل
پلار جانا دام ستاقب
خیر سیلوری مرسل ملمانه دی چرا غلی وای بیا با دی دسترخان غوڑه ولی وای هستی نه چی کتغ و نور خوڑه ساره شی
پلارا ملمانه تیارا پا کور که دا پا آغا بلا کوتا که نسته دا
آغا بلا کوتا که نسته دا حال تا خودی مور دا تاویل چی ننی و دیر مهم ملمانه لرو
خپلا مور می در تا یاد اولا آغا دا راغلا عمری دیر دی مور جانی اون دستا چی لسونو تا دیو بدر واچوام ما پلار می مخی لسونو و منزل
خمور دی جرشا واچه او بلور جانه این داده بس 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 بس
طیبه دادو سپاک در واخلا
خیری سی
طیبه اوز نراشه ده سرخان ده بار سر تکینه چی پا مرسل دیره گرانه ای
از همه داده مرسل پلاره مرسل نن خوده نام خدای خر رنگا رنگ خواده تیار کریدی کما بخشی چی خب دی نمی اخستی؟
نه ما خو بخشیشی ند اخستی خویا بی بل دیری تکره خزی ترفی کرده ده ده آغی پا بیارمی پاخ کرده دی
خواهم ده تکره خزا خو ما تم را او خیا ده چوک ده
ده تکره خزه ده سیوه خزه ده چی پسولگون انجونو تای لیکلواز در خودلای ده او خبالی کونانه تایم گرده رسوالی ده
زما او سر پخلاف شو تا ده تکره خزه تایبه یاده بی؟
هو کنه خبالا مور می یاده بام دانان خوخواره میزه که پاخه کری وم چی مور می ده تفتش در ریاست ماوی نشه بده
خانو چی دستی ده تایبه دانوی وظیفه دی مبارک شه
خیلی اوسی دست تاسی دواغانی دی چه خدای می برای پا نصیب کوی
زما پوهی و زما خون کی موری اجازه را که چلاسونه دیخ کل کم دالوی برای دی دیر مبارک بی در تا
مبارک مبارک
شنده و سیزم افسری لوری خدای دی کامیاب لره چه دی وطن خدمت وکی او کامیاب افسر و بلل شی لوری
آمین
سعیدا که پام دیوی سلطان و شورا لوی کار وکو چخندگی ده سربند جوړول په یادو پوهول
جمیله ته ښه وایې که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و
ملنګیره چې ټول غلی نه کې شاباس مایده مایده ځوانان په شوق سره کار وکړي څه وایې ښه
یا رب ساګله منم دې بلاره در باندې ړاند شي کار کې ډیر تکړه یې وای
سعیدا وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دان ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار دی کی راوی
هو نو اخر دې چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وی ملګری به هم تکړه وی که څنګه سعیدا
وایم ګل خبره دی وکړه بس موږ په کلی کې تا دوه درونه لرو
یو خدای دان او دا بل مساکل عمر مشد کل
وای مامی تو خیر سڑی بلا دی ور کسی لو دعا گانو دی چار
مساکل تو پتمشا ماتا وکشا
وای چوای خدای دادا پاقل خادا داده در تا غوگیم تو وای خا
چوی دی پتمشا داسی وکا چی دی زار غندی یو چو تا تکڑا و پیا وڑی زوانان در سر را والا
دی زار غندی تکڑا داسی خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاص شو خو دی نویل چی دی چل پارا در سو تا وای خا
چی لما سر لارس یو دی غرل لمنی نا نوری آف خی غار دی غار
خدا
دادا موسا گل خوائی تیگی خو ڈیری دی کچنگا
او جامیلا داسې دا چې څو دې پات ماشا دا غټي غټي تیګې با د مان په میخ کې ولاګو چې مان پوخ راشي او سیلاو یې وران نشي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابر خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي څو دې پات ماشا او بیا څه تا ګورای الی زر کوي ناراضی
بس خدای دادا په خلا باد له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چغ در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وایې ښه
خو نه وایم ښه څوک دې پتمشاله نو په توده کښې به سړی نه راولی
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې
افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد امر کوی صاحب افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی او صاحب ښه ډېر ښه صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضره ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټولې وظیفې ته راغلی دی
هو صاحب ټولې حاضرې دي
ښه ډېر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص یې ادا کړو
صاحب په اخلاص به یې ادا کوو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یوه ډېره مهمه دنده سپارل کېږي تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي په دې هیله چې اختر مو تر دې دمه په خیر تیر کړی وي تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 255 برخې ته غوږواست په ډرامه کې مو اوریدل چې ښځینه افسران په خپلو سیمو کې د نظم او ترتیب د ساتنې لپاره څومره په کار مصروفې دي وړاندې د یو امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره په بحث کې همدا موضوع څېړو چې له نیکه مرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې دی مجاهد صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي
مننه سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او غواړم چې د تاسو د ښکلې رادیو د لارې د افغانستان ټول باعزته ولس ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او د نړۍ ټولو انسانانو ته د لوی اختر مبارکي ووایم خدای دې وکړي تر دې دمه ښه او خوشحاله اختر یې تیر کړی ټول او امنیت کې وي
په همدې هیله باندې چې دوی ښه اختر تیر کړی وي درنو اوردونکو وړاندې د خپرونې ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم مجید صاحب له دې وړاندې تل په امنیت ساتنې یا د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره یا د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو رول خورا مهم ګڼل شوی دی په ټوله کې که دا موضوع سره راغونډېږي د خلکو رول اصلا ولې اهمیت ورکول کېږي ولې ټینګار پرې کېږي یا څه دی
دا زدران سه خلق دی چې په نړۍ کې ژوند کوي، بیا خصوصا د افغانستان کې. افغانستان کې بد ناورین حالت دی او تقریبا سلویخ کاله کې جګړه روانه ده. دلته افغانان په خپل منځ کې هر ورځ وژل کېږي، په ناخوالو باندې اخته دي، څوک د جنایي جرمونه دي، غیر مسؤول وسلوال په افغانستان کې شتون لري، فساد دلته شته، بدبختی دي. دا ټولې ناخوالې چې راواخلو ټولې د جنګ لامل دی. اصلا په افغانستان کې کوم جنګ چې روان دی، دغه بدبختي افغانستان ته راوستلې ده. او زه هیله مند یم چې دا بدبختي به د افغانستان ولس په یووالي، په اتفاق، په اتحاد ټول سره لاس ورکي یو بل سره، او دا ناخوالې به د پای ټکی کېدي. خلک اساسي رول لري، هم په امنیت کې، هم په همکارۍ کې د حکومت سره، هم د امنیتی ارګانو سره، او هم د جنایي مسؤلینو سره. یعنی تاسو وګورئ که یو سړی په یو نقطه کې جرم ویني، یعنی یو څوک جرم ته اقدام کوي، د اقدام په حالت کې ویني، یا د جرم عملي کولو په حالت کې ویني، نو دی په خپله کومک وکړي، مرسته وکړي، یا امنیتي ځواکونه خبر کړي، یا داسې هم کیدای سي. موږ تاسې ډیر کولای سو چې د جرمونو مخه مگر کا اقدام وکړو.
دا خو یو خود حکومت کار دی چې د مسولیت هم جوړیږي. په ټوله کې فرضاً که په ځینو سیمو کې هلته حکومت نشته یا هیڅ ځواک نشته، خلک د دغو جنایي جرمونو، د فساد، د دغو ګراف د کمولو لپاره خپله لوی جرګې کره غواړي. ځینې سیمه ییز جرګې موجودې دي، جوړښتونه موجود دي، هغه هم ورته څه رول لوبولی شي د قانون د حاکمیت په برخه کې؟
بدون شک افغانستان یو بډایه هیواد دی، یو دلته د جرګو وطن دی. دلته سپینګیرو مشرانو ته خلک احترام لري، علما، جهاد علما ستا دي او ته خلک احترام لري. که دغه خلک لاس په لاس سره په خپل سیمه کې یو د کلیوالي شورا جوړه کړي چې لري اکثریت ځایونو کې، او د دغه شورا د طریقه مشران، سپینګیري، مخور، ځوانان په دې کې راټول سي سره، او اتحاد او اتفاق وکړي. کم څوک چې خرابه کارونه کوي د دوی په کلي او کور کې، په بانډو کې جرم تلمن وهي، جنایت کوي، فساد تلمن وهي، زنا تلمن وهي، یا داسې نور مختلفه جرایم چې هم خدای د اسلام په دین کې منع کړي دي، هم د افغانستان موضوعي یا نافذه قوانینو منع کړي دي، د دوی مخنیوی وکړي، په خپله دوی لاس په کار سي، او هغه سړی راولي کینی، نصیحت ورته وکړي. بالاخره که په نصیحت نه کېږي، فشار پرې راوړي، نو د دوی په سیمه کې به امنیت وي، خوندیتوب به وي، د دوی به مال، سر، ناموس، هر څه خوندي وي، مشکلات به ونه لري. په دې کې هر سړی رول لري. زه په یو ګاونډیتوب کې د یو چا سره ژوند کوم، زه هغه اینم چې هر ورځ دی وروره ښه پریمانه پیسې لري، رنګ رنګ موټر سپریږي، ژوند یې ښه دی، امکانات یې ښه دي، او هر ورځ دا امکانات زیاتیږي. که زه په دې کې پلاټره خصوصي وکړم چې دا سړی څه کار کوي، وظیفه یې چای ده، د عاید د کم ځای نه دی، بالاخره ماته معلومه سي چې دا عاید د فساد د طریق نه په لاس راوړي، د خلکو نه رشوت اخلي، د خلکو نه ناروا کوي، نو د ده سره خپله ودرېږم، یا د حکومت ته راپور ورکم چې ورو دغه سړی دی، د ما په ځای کې دغسې ناروا کارونه کوي، خلاف کار کوي، او حکومت د دې مخه ونیسي. حتی په کلي کور کې چې زه ژوند کوم، نو نور ولس پرې خبر کړم، د دې مخه ونیسو، دا به د خلکو د ثبات لپاره ډېر ښه کار.
اسلامي لارښوونو کوم د موضوع ته کافي زیاته یادونه شوې ده او اشاره شوې ده چې تاسو خلکو ته په ښو لارو لارښوونه وکړئ او د بدو لارو یې منع کړئ. په ټوله کې د خلکو رول ته چې تاسو اشاره وکړه، نو دا چې زمونږ په خپلو سیمو کې څه ډول د بدو کارونو یا د جنایي جرمونو فساد د ختمولو لپاره مبارزه کوي، یا څه ډول همکاري د دوی ترمنځ موجوده ده. درنو اوردونکو، تاسو د خپل سیمه حال موږ ته په غږ ثبتون کې ماشین شمیره کې پرې ښه شئ. شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. مجاهد صاحب، د دې تر څنګ چې د خلکو رول مهم دی، دلته د امنیتي ځواکونو چې هغه یو مسؤلیت هم جوړیږي، په ټوله کې ښه تربیت او روزنه هم مهمه ده، دوی څه ډول باید وروزل شي تر څو هغه چې مسؤلیت یې دی، مکلفیت یې دی، هغه په ښه شان ادا شوی وي؟
امنیتی ځواکونه یا مثال کشفي ارګانونه یا د جرم سره د مبارزې بخشونه، کمی تجربې زه لرم، تقریبا 10 کاله مې په دې بخشو کې کار کړی دی، دا باید قانونمند اوسیږي. د قانون ته دوی په خپل اول قانون په خپل ځان تطبیق کی بیا په جامعه کې تطبیقولای شي
د نور لپاره یو بیلګه وي نه دوی
بدون شک دای باید په ښه اخلاق او په ښه آداب په ښه تعلیم په ښه تربیه په مسلک حاکم سړی وي په دغه خاطر د معاش اخلي په دغه خاطر د امتیاز اخلي په دغه خاطر د رتبه اخیستی نو کوم امکانات چې د حکومتي ځواکونو یا د حکومت امنیتي برخو په اختیار کې دي دوی د موټر کور ژوند امکانات تنخواوې لباس هر څه حکومت ورکوي حکومت د کوم ځای کوي دا د ملت نه راټولېږي دا پیسې د ملت دي د ملت په پیسو باندې دوی تعلیم کوي تربیه کیږي عالي تحصیلاتو ته رسیږي بالاخره په حکومت کې دند اخلي او قانون مخکې پروت دی که دی نو ښه اخلاق ولري ښه مسلکي وظیفه د خپل اجرا کړي په صادقانه اجرا کړي د اسلام دین مد نظر ونیسي د خدای احکام مد نظر ونیسي د نافذه قوانین مد نظر ونیسي او د نور دپاره یو بیلګي نو دی بیا کولی سي په جامعه کې ښه قانون پلی کړي دلته د عسکر ډوډۍ نه پټېږي د خلکو نه رشوت اخیستل کېږي مجرم سي نیول کېږي په وخت زمان سره هغه په ښه توګه نه محاکمه کېږي د مجرم دپاره دلته نورې برخې دي یو مجرم ځي زندان ته زندان د دې دپاره نه دی چې هغه نور هلته خراب سي او بالاخره راووزي
خرابېږي
بلې بدون شکه د زندان د اصلاح او تربیت دپاره دی هلته باید حکومت او د زندانونو مشران هلته باید دغسې زمینه مساعده کړي چې دا خلک هلته ځي مجرم زندان ته ځي نو هلته باید اصلاح سي تربیت سي نه دا چې هلته نورم دی تیز سي چې راووزي او که پرونه یو قتل کړی هلته بیرون راووزي درې قتل
د فساد د شتون تر څنګ چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې هغه مسؤلیتونو ته چې تاسو خلکو ته راجع کړو یا بالاخره امنیتي ځواکونو ته هم راجع کړو آیا دوی په دې برخو کې خپل رول لوبولی دی خلکو خپل مکلفیت چې جوړیږي هغه ترسره کړی دی امنیتي کونو تر سره کړی دی کنه دا باوجود د دې چې تاسو اشاره وکړه چې فساد حاکم دی او د دې سبب شوی دی نه دوی هغه څه چې جوړیږي په کار دی وایي کې هغه کړی دی
متاسفانه چې کړی وای دا حالات به مونږ نه وو دلته نه خلکو خپل صحیح رول لوبولی نه حکومت خپل رول لوبولی دا باید ومنو مونږه دغه جنگ جګړه ورانی بدبختی قتلونه فساد دا ټول چې مونږ تاسو وینو دا د دې لامل سوی دی چې نه خلکو عام ولس خپل مسؤلیت ادا کړی نه د افغانستان علماو خپل مسؤلیت ادا کړی نه د افغانستان قومي مشرانو خپل مسؤلیت ادا کړی که یو څوک او ځای کې کینه نصیحت ورته وکړي د بدې لارې نه راتاو کړي د خدای احکام ورته زده کړي عالم وظیفه دا ده چې باید په منبرونو باندې خلکو ته وعظ او نصیحت وکړي د فساد نه د مخنیوي دپاره د خدای د دین احکام ورته ولولي یعنې په دین کې تاسو وینئ چې واضح په قرآن کې مونږ ته ویل شوي دي چې راشي او مرتشي او څوک چې منځ کې جوړښت راولي دا درې واړه په جهنم کې دي که دا علما خلکو ته ورسئ چې تاسو غلط کار مه کوئ د غلطو لارو نه پیسې مه اخلئ رشوت مه اخلئ بډې مه اخلئ ظلم مه کوئ فساد مه کوئ نو خلک د اسلام دین ورته په ښه توګه هغه کې ورزده کې نصیحتونه ورته وکړي د قومي مشران خپل اولادو ته خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته بالاخره کلي کور ته نصیحت وکړي د بدو لارو نه راتاو کړي او حکومتي کسان چې په حکومت کې دندې هغه کوي او د دوی مسؤلیت دی دوی د خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي ان شاء الله چې مونږ به جرم ونه لرو مونږ به فساد ونه لرو مونږ به بېګناه خلک به په قتل نه رسیږي بېګناه انسانان به نه ځورول کېږي د چا مال او ناموس ته به په بده سترګه نه کتل کېږي متاسفانه یعنی تر ډیره حده خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی د ما هیله د افغانستان ولس نه د افغانستان د حکومتي چارواکو نه د مشرانو نه دا ده چې اتفاق ته خلک تشویق کوي اتحاد ته خلک تشویق کوي د خدای د احکامو تطبیقولو ته خلک تشویق کوي هغو سره کار وکړي هغه څوک چې ظالمان دي د هغو لاس ونیسئ د هغو مخه ونیسئ د حکومت نه مې هیله دا ده هغه څوک چې غاصبین دي چورګران دي چپولګران دي د هغو مخه ونیسئ سی د ولس نه بیا هله داده چې دوی په خپل مثال دغه اوس یو زمينه مساعده ده د انتخاباتو مسله ده د دیموکراتیک نظام مسله ده دلته دوی باید هغه ظالمان هغه خونخوار خلک هغه قاچاقبر هغه غاصبین د زمکو هغه فاسدین خلک چې د افغانستان د ورانۍ لپاره کار کوي، د نورو غلامان دي، د نورو هیوادو پورې تړلي دي، بلې بیا فرصت ورنکي، په خپل رایه دا رایه او امانت ده، د پیسو په بدل کې دا رایه نه خرڅوي، د قومي مسله د مد نظر نه نیسي، د ژبې او د دې مسله د مد نظر نه نیسي، هغه څه د مد نظر ونیسي چې مسلمان صادق ښه انسان ته د رایه ورکړي چې هغه آینده دوی ته
خلک دا ډول چانسونه څنګه پرېږدي یا مینځ کوي. په ټوله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې یعنې باوجود د دې چې د خلکو انتقادونه خورا زیات دي، اما دوی ته ډېر کم شکایتونه رسیږي د ثبوت سره، حداقل دوی د کاندیدانو په وړاندې چې د هغوی ودرېږي یعنې هېڅ شکایت نه لري، ولې وروسته چې دوی کامیابیږي بیا د خلکو غږونه راپاڅېږي او په دې برخه کې خورا زیات انتقادونه وي. د دغه وضعیت په ټوله کې د جرمونو د کمښت لپاره د فساد سره د مبارزې په برخه کې تاسو د خلکو رول ته اشاره وکړه، د ښځینه افسرانو رول ته کرا شو، که څه هم ونډه یې کمه ده، اما ټینګار پکې کېږي چې دوی هم څون ځانګړي قضیې لري، ځانګړي دوسیې موجودې دي، څه ډول ارزوي؟
ښځه په افغانستان کې نه په نړۍ کې نیم پایکار دی. ښځه داسې پیغمبرانو تولد کړي دي، یعنی پیدا زیږولي دي، ښځه داسې شاهانو پادشاهانو دانشمندانو زیږولي دي. ښځې ته باید احترام وسي، ښځه خدای احترام ورته کړی، د خدای مخلوق دی، د دوی رول په جامعه کې بیخي زیات دی. ښځه کولی سي، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د کورنۍ سنبالونکې ده. که ښځې ته ښځه باید خپل رول په خپله ښه ادا کړي، خپل بچیان ښه وروزي، جامعه کې د خپل خاوند که خاوند خرابه کار کوي فساد کوي دغه مخه ونیسي، که زوی خرابه کار کوي فساد کوي، په کورنۍ کې نور غړي نارینه چې خرابه کارونه کوي باید هغو ته نصیحت وکړي، هغه د بدو لارو نه راوساتي.
دوی رسمي دندې ترسره کوي، افسران وي یا د امنیتي ځواکونو په لیکو کار کوي، هلته بیا د دوی رول چون دوسیې هم ځانګړي وي، ویل کېږي چې د خزینه او دوسیه یا که دوی بندیان وي یا دوی څه قضیه لري یوازې خزی څېړلی شي، دې برخې که پلټنې کېږي کوټې او کورونه خزی پلټلی شي، واقعا هم همداسې ده که نه؟
بدون د شکه، بدون د شکه د افغانستان یو سنتي جامعه ده، د خزی دوسیه باید خزه وڅېړي، د ښځې دپاره باید ښځینه ډاکټري. موږ یو اسلامي جامعه یو، مسلمانان یو الحمدلله، په دې کې شریعت هم موږ ته جواز راکړی که د ښځې کار په خپله ښځه مخکې ویوسي او په عادلانه شکل مخکې ویوسي، بدون د شکه چې دا به زیات رول ولري.
خو مجاهد صاحب، د دې ټول ټینګار سره سره د خلکو ترمنځ د دغه موضوع په اړه خورا زیات انتقادونه هم موجود دي، غبرګونونه لري، خلکو ته به څه ډول وضاحت ورکول په کار وي چې یعنې د دوی رول دوی هم هغسې چې تاسو پرې ټینګار کوي یو وخت ټینګار پرې وشي او بالاخره اهمیت یې معلوم وي؟
دا عامه پوهاونې ته اړه لري. حکومت یو مکلفیت دا ده چې خلک پوه کړي. زه د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت خپل ولس ته دا وایم چې تاسو که خپل لور پرې نه دی چې دا درس ووایي، بالاخره ډاکټره سي، خپل لور پرې نه دی چې پولیس سي، خپل لور پرې نه دی چې په دولتي اداراتو کار وکړي، ماموریت مخکې بوزي، مشکل نو سبا به تا ته مشکلي کړي. تا ښځه مریضه سي نو ته یو نارینه ډاکټر ته بیایي، هغه نارینه ډاکټر د دې بدن لاس وي، هم تا ته ښه کار نه معلومیږي او اهم جامعه همداسې پلټنې وخت چې تا کور ته پلټنې دپاره څوک درځي، که ښځینه نه وي د تا ښځه نارینه نسي کولی تلاشي کړي په مختلفو بخشو کې، یعنی په ماموریتو کې، په اداراتو کې، که د سیاسر د تا د کورنۍ سیاسر یو مشکل پیدا کېږي، دولتي ادارې ته ځي، پاسپورت اخلي، حج ته روانه ده، په سلهاو داسې مشکل، که ښځینه مامور نه وي د دې کار هغه ښه توګه دا به دغه ښځه به خپل راز ورته ونسي ویلی، که د ښځې سره یو ظلم ناروا سوي او لاړه سي د پولیسو مرجع ته شکایت کولو دپاره، هلته ښځینه مامور نه وي، ښځینه پولیس نه وي، نو دا به خپل هغه شکایت نارینه مامور ته په ښه توګه نه سي بیانولی. بنان دا ډېر سخت رول لري. د ما هیله دا ده چې چون د موږ تاسې جامعه سنتي جامعه ده، نو دلته باید ښځې ته هم خپل اهمیت قایل سو، ښځې ته باید رول ورکړو، هم په پولیس کې، هم په اردو کې، هم په طبي بخش کې، هم په نورو تمامو بخشو کې ښځه نیم پایکار د جامعه ده، باید ته مکمله ونډه ورکړل سي. او دا بیا زیات ښځه ډېر رول لري په جامعه کې، ډېر ښه رول لوبولی سي، ښه تربیت د اولاد کولی سي. تاسو وګورئ که یو خزا په یو کور کې با سواد وا د دې ټول کورنۍ د نسل پوری با سواد کیدای شي، اما که به سواد نارینه خو په کور کې په لاساتو کې دوا ساتنی
ټینګار شوی دی په ټول کې د لپاره چې د بحث سره غونډ شوی چې د خبرونو وخت هم ختم شوی دی. کچيري خلک یو صحیح رول ادا کړي چون تاسو په ټینګار کې دوی ځانګړی رول لري، څه ډول ټولنه به ولرو، د دوی سیمې به څه ډول وي، او په ټوله کې څه ډول افغانستان به وي
که خلک خپل رول اساسي ادا کړي او د خپل د جامعې د پاره د خپل وطن خپل مور وګڼي او د خپل وطن د پاره ښه کار وکړي. بدون د شک چې موږ به یو باسایشه با آرامشه پیشرفته مترقي د سوکالۍ ژوند ولرو په ټوله جامعه کې، دا د ټولې جامعې دغه انسانان چې په دغه جامعه کې ژوند کوي دا د ټولو مکلفیت دی چې د خپل د وطن د پاره د خپل د ښه آسایش د پاره د آرامش د پاره د پیشرفت د پاره د تعلیم د پاره د ترقي د پاره ټول لاسره یو کو تنها ټوله مسله په دولت وانړو. ولی دې مشکل ته باید سره هم د پایټک کیدو، دلته باید اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، وروري وکړو، یو بل سره ومنو، قومي ژبنۍ ملیتي مذهبي دې خبرو ته لمن ونه وو، یو افغان ځانو بولو. بدون شک ته موږ ډېر ښکلی او بایزته جامعه.
ډېر زیاته مننه درو نوردون کو په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سرګندونه تاسو اوریدلې. دا د امنیتي چارو کارپوه دی او د خلکو پر رول باندې موږ سره بحث درلو. ستاسو په سیمه کې دا همکاري څه ډول ده؟ کولی شئ په 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې موږ یې په راتلونکو خپرونو کې حتماً درته خپرو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېدلې. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای په امان. مننه مجاهد.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.